نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله منغا سورة الكهف تسلور كمسل آيات نواخلا ديو كمسل آيات بوري تفسير كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد. استو داسی اکڑا چه مال سادری راورا دوسپنی. نو دا دیوال دسون جوڑیگی دوسپنی نا. دوسپنی دیوال حسی هم دیر مضبوط وی او دی یعنی ذوالقرنین دا دیوال نور هم مضبوط وی.
حتی اذا ساوا بین الصدفین.
اس د دو غرونو په مینس کې د وسپنی سادرونه ادرول او د غرونو د سره پوری د وسپنی دا سادرونه برابر کړل.
قالن فخو
اوی وی چې پوکې ورکړی لکه څنګه چې خلک اور بلوي او پوکې ورله ورکوي، هغوی ته وایي چې پوکې ورکړی. اوس کار هغوی کوي او دی یې صرف ګایډ کوي، چل ورته ښایي. زمون خو چې کله څوک حکمران وي نو هغه په خپله چرته هم سو کار نه کوي، یو کار له هم ګوتې نه وروړي. هغوی خوایي چې بل څوک به راشي نو کار به وکړي او یا به څوک مدد له راشي، خو مونږ به په خپله سو نه کوو. اوس ذوالقرنین په خپل فوج باندې هم ډېر سو کولی شي، خو هغه د دې خلکو نه کار واغستو چې دا ستاسو کار دی نو تاسو یې په خپله کوئ، مونږ له د دې نه زده کول پکار دي. خو مونږ له په خپله کار کول نه راځي نو مونږ د یو ماهر کس نه مدد اغستی شو، لیکن کار به مونږ په شریکه باندې کوو. ماهر کس ته وایو چې مونږ ته وخیا، لیکن نن مونږ په وسله جوړولو کې په جهازونو اغستو کې د نورو خلکو نه خیرات غواړو. هغوی ته لاس نیسو چې مونږ له راکړئ، په خپله نه زده کوو. په کار ده چې مونږ په خپله جوړول زده کړو. اوس دلته د هغوی د علم متعلق هم پته لګي، هغوی څنګه مهارت لرو د دیوال په جوړولو کې. داسې دیوال جوړول سو آسان کار خو به نه وو. حتی اذا جعله نارا، چې اوري پوره سور کړو نو هغه وسپنه یې ټوله ولي کړه. هغه د هغې وسپنې نه سم ور جوړ شو. افرغ علیه قطرا. اوس ذوالقرنین وایي چې ما له دا ولي شوي تامبه راکړی چې زه یې پرې پاسه واچوم. نن هم دا ویلی شي چې یوازې وسپنه دومره مضبوطه نه وي تر څو پورې چې تامبه ورسره میلاو نه شي. چې کله تامبه او وسپنه یو ځای شي نو هغه زیاته مضبوطه وي. نو ذوالقرنین د خښتو یا د ګټو نه دیوال جوړ نه کړو، بلکې د وسپنې او تانبې نه جوړ کړو. بهترین کاری وکړو، هغه داسې کار وکړو چې که زه لاړ شم نو چې دا دیوال راونه غورځېږي او مسلسل هغوی له احکامات ورکوي، چل ورته ښایي چې دا راوړی ماله، هغه راوړی ماله، داسې وکړئ، هغسې کوئ، او په دې طریقه باندې هغوی دیوال مضبوط او هموار کړو.
چې کله پرې د پاسه تانبه واچوله اوس ګورئ چې دا به څومره ډېر اور وو چې هغو بل کړی وو، لیکن څه نقصان یې ونه کړو. نه ترې نه چېرته اور ولګېدو او نه پکې څوک وړو شو. د دې نه د هغو د علم او مهارت پته لګي، او هغه د خپل علم سره د خپل اسباب او اوزار سره چېرته هم چې به لاړو د خلکو خدمت به یې کوو، او بیا به یې په هغه ملکونو کې عدل او انصاف قایموو. کوم ملکونه چې فتح کړل حکومت یې جوړ کړو، او بیا هلته عدل او انصاف هم قایم کړو. او د یو ملک د پاره عدل او انصاف ډیر ضروری وي. چې په کوم ملک کې عدل او انصاف وي هلته امن وي او سکون وي. چې کوم ځای ظلم وي هلته فساد وي، خلک ډیر بې چین وي، جنگ جګړې وي لکه زمونږ په ملکونو کې. هلته به انتها جرمونه کیږي. نو ذوالقرنین په ټوله دنیا کې هر طرف ته انصاف قائم کړو. زموږ سره هم ډیر اسباب وي خو موږ د هغې نه سو د خیر کار وانخلو. نو دلته موږ ګورو چې ذوالقرنین څنګه د اسباب په ذریعه انسانیت له فایده ورکوي. هغه داسې ونه کړل چې اسباب یې ځان سره کېښودل او په خپلې آرام وکړو او په تخت باندې کېناستو. زموږ سره چې معمولي سو راشي نو بیا موږ څه کوو؟ زموږ په لاس کې چې پیسه راشي نو موږ وایو چې دا په بینک کې کېدو او موږ په آرام باندې کېنو. نو ده هم داسې کولی شو ځکه چې ډېر ملکونه یې فتح کړي وو په آرام سره کېناستی شو. نه هغوله چې الله کوم اسباب ورکړي وو یا علم ورکړی وو نو هغه په مخه روان وو فتوحات یې کول او هلته عدل او انصاف قایمه وو. دغه شان حضرت عمر رضی الله عنه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس فتوحات کړي وو. هغه ډېر کانټیننټس یعنی بری اعظمونه فتح کړي وو. نو حضرت عمر رضی الله عنه هم عدل او انصاف فرضی قائم کړی وو ځکه خویلی شو چې د دجله په غاړه یو سپی هم مړ شي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړی دومره عدل او انصاف وو چې سپی ته هم حق ملاوېدو هغو ته خوراک ملاوېدو. هغه داسې چرته نه وکړي چې د ظلم او فساد سره یې ملکونه فتح کول. تاسو نور هم ملکونه په دنیا کې ګورئ لکه تاتاري چې راغلی وو یا بختی نصر چې راغلی وو یا نمرود ګورئ دوی ډېر ظلمونه کړي وو. د دوی یعنی ذوالقرنین د عدل او انصاف په وجه د دوی نوم په قرآن کې راغلی دی فمسطاعو او نه همت شو او نه استطاعت شو ان یظهروه چې هغوی اوخیجي په هغې باندې ومستطاعو له نقبا او نه هغوی طاقت لرو او استطاعت لرو چې سوری وکړي په هغې کې. د دې نه څه پته چلیږي؟ د دې نه پته لګي چې هغه دیوال داسې جوړ شوی و ظاهره دا تانبه وه پکې. نو یاجوج او ماجوج دا طاقت نه لرو چې ختلی وې د هغې د پاسه او نه هغوی دا طاقت لرو چې په هغې کې سوری کړی وې او د دې طرف ته راننوتی وې. نو دومره مضبوط دیوال و. د ذوالقرنین سره دنیاوي علم هم و او د دین علم هم و ورسره. د دنیاوي علم متعلق خو تاسو کتل چې څنګه دیوال یې جوړ کړو. سبحان الله دومره غټه کارنامه هغو په دغه ورځو کې کړی وه. نو ولې دا آسان کار و چې د غرم را دیوالی ودرولو هغه هم د وسپنینه او بیا د هغې د پاسه ولی شوي تانبه اچول؟ دا خو ډېر غټ کار و او د دې نه پس خو د هغو سر په کار ده چې د فخر نه اوچت وي لکه څنګه چې په دنیا کې د نورو خلکو وي. لیکن چې په کوم انسان کې د الله تعالی معرفت وي هغه الله تعالی پیژني او په هغو کې تقواوي نو هغه انسان د غټې نه غټې کارنامې کولو نه پس هم په زړو کې عاجزي وي. هغو ته خپل ځان غټ نه ښکاري او هغه نور په عاجزۍ کې سیوا شي. دومره غټ بادشاه دی او دومره غټه کارنامه یې وکړه او بیا وایي قال هذا رحمة من ربي. هغه وایي چې دا رحمت دی زما د رب د طرف نه. دا زما د رب په توفیق سره وشو. دا یې ونه وایي چې دا زما پوهه او عقل دی. د دې نه پته لګي چې د هغو سره دیني علم هم و او هغو هیڅ فخر محسوس نه کړو لکه څنګه چې نن سبا واړو وایي یا خلق وایي چې آی ام پراود اف مای سلف. نو هغو داسې ونه وایي بلکې د هغو رویه سوه چې ټول کوم د خیر کارونه وو د هغې نسبتی الله تعالی طرف ته وکړو چې الله دې کولو والا. نو هر چاته چې خیر میلاو شي نو یاد ساتي چې څوک مؤمن وي او تقوا وي ورپکې هغه په کارونو کولو باندې خپل ځان اوچت نه محسوسوي او نه ځان له کریډیټ ورکوي چې دا ما وکړل او زو دا کومه هغه کومه. د ډیرو خلکو سره چې کله تاسو خبرې کوئ نو هغوی د خپلو کارنامو لیست بیانوي، کله د خپل علم کارنامې بیانوي، کله د خپلې پرهیزګارۍ خبرې کوي، کله د خپلې نیکۍ خبرې کوي. حالانکه کو بنده وګوري نو وما توفیقی الا بالله ویل پکار دي چې زما خو د سره سو کمال نشته په دې کې، بس الله تعالی چې توفیق راکړو نو کار وشو. لکه څنګه چې شعیب علیه السلام ویلی وو کو انسان دنیاوي سو کارنامه وکړي، د دین سو کارنامه وکړي، هر سو کوي خپل ځان لا کریډټ ورکوي چې یاره جی دا کار ما داسې وکړو دا خو ټول زما کمال نه چې کوزونه وي نو هیڅ به هم نه وشوي نه هذا رحمت من ربي دا خو زما د رب د طرف نه رحمت دی کو دا دیوال بل چا جوړ کړی وي نو هغوی به وي چې دا ما ډیزاین کړو دا ما جوړ کړو او زما د ارکیټیکچر او زما د ډیزاین به سوی نو دلته پته لګي چې مؤمن څوک دی او هغه خلک چې نه الله تعالی پیژني او نه پکې تقواوي او هغوی رب نه پیژني چې کله انسان په خپل ځان په خپله فخر کوي د خپل قابلیت شور په خپله کوي چې زه قابل یم دا سو ډېره ښه رویه نه ده. دلته تاسو ګورئ چې ذوالقرنین په دنیا باندې حکومت کولو نو زما استا به سو قابلیت وي کو د چا ډېر حکومت شي نو هغه هم صرف د خپل کوره پورې په خپل کور کې هغوی حکومتونه په خلکو چلولی شي. په مونږ کې یو کس هم نه د یو خار حاکم دی او نه د یو ملک نو په دنیا باندې حکومت کول خو لا ډېره غټه خبره ده خو بیا هم په مونږ کې دومره لویانې وي دومره فخر او تکبر چې هغه د ختمېدو نوم هم نه اخلي. په هر کار کې مونږ خپل ځان مخکې مخکې ښکاره کوو او ګرځو نو مونږ دا ولې نه وایو چې هذا رحمت من ربي هغه دومره لوی و او داسې نه یې ځکه چې د هغو سره د دین هم علم و صرف دنیاوي قابلیت نه و. هغه ویلی شو چې ما ډېر زبردست شی جوړ کړی دی زه څومره قابل یم یا زما په شان څوک کیدی شي نه. دا زموږ دپاره ډېره د سبق خبره ده چې مونږ لویانې پرېږدو او د قرآن په احکاماتو باندې عمل شروع کړو او داسې خبرې کول مونږ ختمې کړو. هیڅ ضرورت نشته د داسې خبرو د خپلو کارنامو د بیانولو او یا د فخر کولو. کچرې تاسو په خپل عقل او پوهې سره کار هم وکړئ نو دا عقل او پوهه تاسو د چا درکړې ده؟ کو د خپل لاس او خپونه مو سنیکي وکړه نو هغه لاس او خپې تاسو د چا درکړې دي؟ په کومه خبره باندې فخر؟ او دا ټول عقل او پوهل هغو له چا ورکړې ده؟ او د عمل توفیق هغو له چا ورکړو؟ کو نیکي ده کو هر څو کار وي تاسو خشی پوخ کړی هم دی نو په هغې باندې فخر کول په دنیاوي سیزونو باندې هم مه کوئ. او صرف دا نه ده چې د نیکۍ په کارونو کې داسې مه کوئ ځکه چې دا به ریاکاري شي نو هغه خو لا یو بل ټاپک دی ریاکاري. خبره دا ده چې خپل ځان لږ کریډټ ورکول چې دا کار ما وکړو چې کله ستانه الله تعالی سو لوی کار واخلي نو تاسو نور ځان ښکته کړئ. داسې مه کوئ چې اوس په لویې باندې ګرځئ او خپل ځان خلکو ته ډېر اوچت ښکاره کوئ چې زه داسې یم. نو داسې مه کوئ. فوراً دا خبره الله تعالی طرف ته بوزئ چې د دې کار توفیق مال الله تعالی را کړی دی. ګنې که په مونږ یو تبه هم راشي کنه نو بیا مونږ د باتروم پورې نه شو تللی. نو بیا مونږ په څو خبره لوی کوو چې په سر باندې مو معمولي درد وي نو خبرې نه شو کولی نو مونږ خپلې کارنامې څنګه بیانولی شو؟ کو د شپې خوب ونه کړو نو سحر پاسېدی نه شو د تهجد یا د فجر یعنی د سحر د مونځ دپاره. مونږ ته خو د دې پورې ویلې شوي دي چې اذان کېږي او پاسئ نو ولا حول ولا قوت الا بالله وایې. مونږ ته خو دا کلمه خیالي شوي ده چې ای الله نه زه همت لرم او نه طاقت زه خو خپل پوزیشن هم نشم چینج کولی یعنی بدلولی نو مونږ خپل قابلیت څنګه بیانولی شو؟ نو د ذوالقرنین نه یې زده کړئ هذا رحمت من ربي. نو صرف دا جمله په خوله باندې ویل نه دي بلکې دا محسوسول دي او د شعور یعنی پوهې سره ویل دي چې ستاسو په زړو کې دا خبره راشي چې واقعي زه کله د دې کار کولو قابله یم. یعنی داسې نه ده چې صرف په خوله باندې دا کلمه ووایې او نور په زړو کې مو د تعریف اغستو غټ خواهش وي او په زړو کې مو ډېره لویي وي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. نو هغه داسې نه وایي چې استا هیڅوک هم نشي راغورځولی او دا ما دومره مضبوط جوړ کړی دی چې بس نه اوس خبره وګورئ د انسانانو په وس کې نه وي د دې راغورځول نه دا موسم راغورځولی شي او نه دشمن په دې کې سوری کولی شي. لیکن چې کله زما د رب د وعدې وخت راشي کنه چې کله د الله تعالی حکم وشي نو بیا به دا دیوال داسې نه وي ولاړ. دا به بیا مات شي. په دې کې په خپله دا خبره راغله چې اوس څوک نه شي دا راغورځولی، نو هغه داسې خبره نه کوي چې دا خو څوک راغورځولی نه شي، ما هغه کار کړی دی که نه، څوک دې داسې کار وکړي. نو هغه په یوه خبره کې هم خپل نوم نه ظاهروي. وکانه وعد ربي حقا، زما د رب وعده رښتینی ده، دا بر حق ده. وترکنا، او موږ به پرېږدو، بعضهم ځینې له دوی نه. اوس الله تعالی فرمایي چې د دې دیوال نه اخوا څوک نښتی دي، نو د هغوی نه به موږ راخلاص کړو بعضې خلک. ټیک شو. یومئذ، په هغه ورځ چې کله د وعدې وخت راشي، نو موږ به هغوی پرېږدو، یعنی ځینې خلق. یموجو فی بعض، چې موجونه به وهي په ځینو کې، یعنی هغوی به په یو بل کې ننوځي. کله چې د آخرت ورځ راشي، د وعدې وخت راشي، نو هغه وخت به دوی داسې راخلاص شي او هغوی به داسې منډې وهي، دوی به دومره ډېر وي، دومره زیات وي، داسې په تیزۍ سره به راخلاص وي لکه څنګه چې موجونه وي. موج پېژنې که نه؟ لکه په سمندر کې چې موجونه وي، لهرونه وي. او لکه څنګه چې په سمندر کې یو لهر د بل د پاسه خیږي، ځکه چې دوی کله راوځي، نو په یو وخت خو ټول یو ځای نه شي راوتی، نو داسې به ښکاري لکه د سمندر یو موج چې د بل د پاسه راشي. ونفخ فی الصور، او بیا به پوکې ووهلی شي په شپېلۍ کې. فجمعناهم جمعا، او موږ به جمع کړو هغوی ټول، انسانان، جنات، زناور، کو یاجوج ماجوج وي او کو انسانان باقی پاتې وي، ټول به پیړ را جمع کړو. نو بیا به ټول انسانان د اول نه واخله د اخیره پورې، ټول به پیړ داسې راخلاص شي لکه څنګه چې د سمندر فوجونه په یو بل د پاسه خیجي، د یو بل سره به ټکري خوري. او که د دې نه مطلب یاجوج او ماجوج واغستې شي، نو وروسته به الله تعالی ټول را جمع کړي، نو د دې نه پس به قیامت وي. نو د دې دلته څه مطلب دی؟ دلته الله تعالی یهودیانو ته او مشرکین مکه ته وایي چې تاسو چې د کوم ذوالقرنین په باره کې تپوس کړی دی چې دا بادشاه دومره غټ بادشاه و، لیکن د هغې باوجود هغه ډېر عاجز و، او په تاسو کې څومره لویي ده، ستاسو سره خو هېڅ هم نشته، او بیا هم ستاسو دومره غټه لویي او نشه ده. دا هغو سره څومره ملکونه وو، او ډېر ملکونه یې فتح کړي وو، د مشرق نه واخله نه مغربه پورې د هغو بادشاهت وو، او د دنیا د یو سر نه بل سر ته رسېدلی وو. کومو کومو ځایونو ته لاړو او په خلکو باندې احسانات وکړل، او تاسو څنګه خلک یې؟ نو یو خو دوی ته دا خبره کېږي، یعنی مشرکین مکه او یهود ته، او بله موږ دا خبره ګورو چې کله چاته یو حکومت میلاو شي، یعنی تاسو ته یو غټ طاقت وخیالی شي او هغه هم دومره غټ بادشاه، نو الله تعالی چې هغو لکوم اقتدار او بادشاهت ورکړی دی، هغه دومره طاقت ور و، لیکن هغو دغه طاقت ناجایزه نه و استعمال کړی. سبحان الله.